د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې د خبرونه ته زر رضوان مراد استاسه هر کله کوم په دې نیم سات خبرونه کې چې د امان امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان ولسی جرګې په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو خوا د ملکی خلکو وژنه پکله کو غندله خو بل لورته نن نړیوالو ځواکونو ویل چې وشل شوی کسان ټول وسلوال دي نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې له سره محمد صالح څخه د دې سات مهم خبرونه اورو
افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر وروسته له برتانوي مشرانو سره د خبرو لپاره نن سهار لندن ته ورسید په یو تازه خبر کې ویل سیوی دی چې په هلمند او بغلان ولایتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ډیر شوسلول طالبان وژل سیوی د زابل چارواکي وی د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې څلور طالبان نیول سیوی په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې اوري د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وی شپږ سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل سوی سزا تایید سوی ده بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر وروسته له برتانوي مشرانو سره د خبرو لپاره نن سهار لندن ته ورسید د جمهور ریاست لخوا په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د برتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وګوري د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې به د افغانستان او برتانیا د اړیکو پر ټینګښت خبرې وسی
پیوار ای گفتگو و دیدار است مسئله تبریکی صدرازان جدید بریتانیا و همچنان در مورد گسترش روابط افغانستان و بریتانیا هست مسئله همکاری بریتانیا در رشته تامین امنیت و بازسازی افغانستان است
تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځني سفر امریکا ته تللی و چې د دغه هیواد له مشرانو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر ټینګښت خبرې وکړې په یو تازه خبر کې ویل سوي چې په هلمند او بغلان ولایتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل سوي دي په خبر کې ویل سوي دي چې په دې منځ کې افغان ځواکونو ته هم تلفات رسیدلي اخوا په کندهار کې میشتي تلفیز ځواکونه وایي چې په دې ولایت کې د یوې ترخي الوتکې د بیړني ناستې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتیري ټپیان سوي دغه ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ترخي الوتکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د تخنیکی ستونزو له امله بیړني ناسته کړې ده په دې پیښه کې د ټپیانو د شمېر په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل سوي اخوا د زابل چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي د زابل ولایت د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د دغه ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې سوي نوموړي زیاته کړه چې له نیول سوو څخه وسلې هم ترلاسه سوي په همدې حال کې طالب ویان قاري یوسف احمدي دا کړه چې تیر شپه یې په ارغنده ولسوالۍ باندې توغندي توغولي چې ډیر زیانونه اړولي خو دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي اخوا په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدیث مکیه د څلورو تشتول سویو ځایي اوسیدونکو مړي موندلي د خوست د همغږي د مرکز مشر عبدالنواب پیشه تاییدوي او وایي چې مړي نن سهار دغه ولایت د علي شیرو په سرحدیث مکی موندلي دي او سم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وای شپږو سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل سوی سزا تایید سوی ده ویل کیږي دوی د تیر کال د جمهور ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې نیول سوی ول دغه شپږ کسان په دې تورندي چې په تبعید سویو او د خلق مجاهدینو په ډلې پورې اړه لري دولت آبادی وای لدې جملې څخه درې تنه تیر دسمبر د عاشورا د مراسمو په وخت کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت کې نیول سوی نموړي زیاته کړه درې نور تیر سپتمبر میاشت نیول سوی وو رپورټونه وایي د ایران حکومت د تیر کال د جمهور ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته څلور زره کسان نیولي چې خبریالان او اصلاح غوښتونکي سیاستوال هم پکې شامل دي په زرګونو فلسطینیانو نن په غزه کې د اسرایلو له ایجاد راهیسې د بې ځایه کېدو د دوشپېتمې کلیزې په مناسبت مارش یا لاریون وکړ دغه لاریون د تاریخي پیښو د کلنیو مراسمو نښه ګڼل کیږي چې فلسطینیان یې غمیزه بولي شاوخوا 15 میلیونه فلسطینیان او د هغوی اولادونه په منځني ختیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي اسرایل د دوی غوښتنې نه مني چې بیرته خپلو سیمو ته ستن نسي اسرایل فکر کوي چې د دوی ستنېدل به د یهودي حکومت د زوال په معنا وي پیراق چرواکی وی تمل لري چې پروان او آینده کال کې د تیلو عاید د ورځې شپږ لکه بیرلو ته زیات کړي. د تیلو د وزیر مرستیال عبدالکریم اللایبی د منځني ختیځ اقتصادي سروې ته په خبرو کې وویل چې د تیلو ټول اضافي تولیدات به 3,200,000 بیرلو ته زیات شي. عراق د نړۍ په کچه دریم هیواد دی چې د خام تیلو زیاتې زیرمې لري. تیر کال یې بهرنیو کمپنیو ته لس پرمختیایي قراردادونه ورکړل چې له مخې یې تر 2019 میلادي کاله پورې د ورځې 12,000,000 بیرلو ته د تیلو د تولید ظرفیت زیات شي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدیف نن د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. له کرملین څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې میدویدیف د بریتانیا صدر اعظم ته په دې نوي مقام د ټاکل کېدو مبارکي وویل او د نوموړي د بریالیتوب هیله وکړه. د سایبریا په جنوب التای سیمه کې 160 کارګرو د لوږې اعتصاب کړی ځکه دوی وایي له 15 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې دولتي اژانس انټرفاکس خبر ورکړی چې د التای د تراکتورو د فابریکې دغه کارکوونکي ادعا لري چې له دسمبر راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. خبري اژانس د کمونیست ګوند یو مسول سرګي یورت شینکو له قوله لیکلي چې ویلي دي دغه کارکوونکي چې پر دوو اتیا کسیزو ډلو ویشل شوي غواړي خپل دغه احتساب ته مرحله په مرحله تر نامعلومو مودې پورې ادامه ورکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. نن د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه یوناني سیال اتن ته د اردوغان د سفر په وروستۍ ورځ د غرمې د ډوډۍ په وخت کې سره وکتل. د ناتو د دوغو دواړو متحدانو ترمنځ خبرې تر ډیره د تجارت او پوځي همکاریو پر زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو پر ختمولو متمرکز وي. په 2004 میلادي کال کې چې اردوغان د ترکیه د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دا یونان ته لومړنی سفر و. د تایلند پوز د پایتخت بنکاک یو مرکزی سیمه چې د حکومت ضد مظاهره چیانو او پوز ترمنځ پکې شخړه روانه ده د تاوتریخوالي د صاحب په توګه مشخصه کړي. د سیمې شاوخوا کلا بند شوی. نوی رارسېدلي راپورونه وایي عسکرو پر مظاهره چیانو د ډزو خبرداري هم ورکړي. د پنځشنبې له ورځې راهیسې په شخړو او ډزو کې 14 کسان وژل شوي دي. او ورستۍ خبر دا چې نړیوالو د قرغیزستان په جنوبي ولایتونو کې د لری کړای سوي جمهور رئیس کرمانبیک باقیوف او د موقت حکومت د ملاتړو ترمنځ د شخړو د بندېدو ژغ کړی. په نښته او شخړو کې لږ تر لږه یو تن مړ او لږ شپېتو زیات ټپیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، امریکا او روسیې وروسته له هغې د آرامۍ غوښتنه وکړه چې موقت حکومت اعلان وکړ. په جلال آباد، اوش او باتکین ولایتونو کې یې پر هغو ودانیو بیرته واک حاصل کړی چې د باقیوف ملاتړو اشغال کړي وي. د قرغیزستان د موقت حکومت مشره روزا بای با وای د شخړو عاملین به عدالت وړاندې کړي. خبرونه مولا ازادي رس خبرېدل. ماریا صدیقی اقتصادي او سپورتي خبرونه ته ادامه ورکوي.
په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډه خونه تیر ورځ د یو شمیر افغان سوداګرو او د کابینې د یو شمیر غړو کوربه وو. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډې خونې په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اقتصاد د پراختیا او د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. په دې لیدنه کې د مالیې، قانونو، کرنې او د سوداګرۍ وزیرانو ګډون کړی وو. دغه غونډه امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په څنډه کې جوړه شوې وه. په افغانستان کې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې او بازار موندلو په هدف د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې چې د کابل په سیرینا هوټل کې پرانیستل شوی، د ښځو د لاسي صنایعو بیلابیل تولیدات نندارې ته وړاندې شوي. یو شمېر ښځو چې خپل تولیدات یې نندارې ته وړاندې کړي وایي چې دا ډول نندارتونونه کولی شي چې په بازار کې دوی ته یو ښه ځای پیدا کړي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د بدني ځواک څلور لوبغاړي چې اوس یې په منګولیا کې په شویو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې وستایلې. د دې جرګې د رسنیو دفتر ویلي چې د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د شپږ څلوېښتو هیوادونو په دې سیالیو کې د افغانانو اتلولي یو ستر ویاړ وبله او دغه لوبغاړي یې وستایل. په میدان وردګو کې د فوټبال سیالۍ چې له څه وخت راهیسې پیل شوي په ټول شور سره روانې دي. د باختر دولتي اژانس د رپورټ له مخې د دغو سیالیو هدف د میدان وردګو منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو انتخاب دی. د میدان وردګو سپورتي عامر عتیق الله حقبین وویل چې په دې سیالیو کې د میدان وردګو د مرکز او ولسوالۍ په لسګونو ټیمونو برخه اخیستې ده.
شپږ بجې او لس دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په ننګرهار کې ملکی وژنې او په خپل سری عملیات په کلکه غندلې دي، خو بلخوا ناټو ځواکونه ټینګار کوي چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د جمعې د شپې په پوځي عملیاتو کې وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر په امریکا کې له څلور ورځني سفر وروسته نن لندن ته ورسېد او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره یې وکتل. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو خلکو د بیا مېشتېدو په موضوع کې به له افغان دولت سره مرسته وکړي. دغه راز افغانستان د ښځو د یوې ټولنې په اړه هم رپورټ لرو. د ترکیې او د یونان ترمنځ د اړیکو او دغه هیواد ته د ترکیې د صدر اعظم د سفر په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په ننګرهار کې ملکی وژنې او خپل سری عملیات په کلکه غندلې. دوی له افغان دولت څخه په ټینګه غوښتي چې د ملکی تلفات او خپل سرو عملیاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. دوی وایي چې د عامو افغانانو حوصله پای ته رسېدلې او کېدای شي د افغانستان دولت او نړیوالو پر ضد ملي پاسون وشي چې بیا به یې کنټرول خورا سخت وي. همدارنګه دوی وایي چې د دغو عملیاتو له امله بیا هم د افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د پیښې لاملونه څېړي. نور حال د ماسوم میوان په رپورټ کې اورو.
په ملي شورا کې د خلکو استازي په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په وروستیو خپل سرو عملیاتو کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلي او د دا ډول پیښو د تکرار په پایلو ژورې اندېښنې څرګندوي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله که څه هم نوې خبره نه ده، خو د جمعې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې له لسونو د زیاتو کسانو مرګ ژوبلي خلک یو وار بیا احساساتي کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړي عطاالدین وایي چې افغان دولت باید د ملکي وژنو او خپل سرو عملیاتو د بندولو لپاره ډېر جدي ګامونه واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د دا ډول وژنو دوام به خلک پاڅون ته وهڅوي.
موږ د دولت نه پوښتنه ورنه کوو چې دغسې عملیاتو جدي مخنیوی وکړي، کنه دا به د افغانستان د مسلمان ملت د یو عمومي او ملي پاڅون ته زمینه برابره کړي او د امریکایانو حالت په هغه حالت ته ورسیږي لکه کوم چې روسان ورسره مخامخ شو.
د ولسي جرګې بل غړي داود سلطان زوی وایي چې په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو لامل بیا هم کېدای شي د افغانو نړیوال ځواکونو ترمنځ نه همغږي وي. دوی وایي چې د دغه ډول عملیاتو د مخنیوي لپاره د افغانانو نړیوال ځواکونو ترمنځ څنګه همغږي پکار ده. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم وایي چې دوی په داړه څېړنه کوي چې آیا دا پوځي عملیات همغږي وو او که خپل سری. د کورونی چارو وزارت وایي زمری بشر ازادي راډیو ته وویل
یو لږ عناصرونه چې په دې تحقیقاتو به کار پکېږي همدا د همغږۍ او د شریکېدو عنصر دی. معذف ترڅو وکتل شي چې په دغو عملیاتو کې کوم افغاني ځواکونه شامل وو که نه وو او کوم قوت وو او په محل کې له چا سره د عملیات همغږي شوي وو که نه وو شوي.
په افغانستان کې میاشت د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي او تر ډېره یې ښې پایلې هم درلودلې دي. دوی وایي چې وسلوال مخالفین د ولسي خلکو له کورونو څخه د سنګر کار اخلي چې باید ولسي خلک په خپلو سیمو کې دوی ته ځای ورنه کړي. وروستی ځل ولسي خلک داسې وخت د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل کېږي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزي ته دوې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي وژنو د مخنیوي لپاره به خپل ټول توان په کار اچوي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې په ننګرهار کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په کلکه غندلې ده، خو ناټو ځواکونه ټینګار کوي چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د جمعې د شپې په پوځي عملیاتو کې وسلوال مخالفان وژل شوي. په کابل کې د ناټو ځواکونو یو مسؤل خبریالانو ته وویل چې د عملیاتو په ځای کې وسله او مهمات هم موندل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په شپې په دغو عملیاتو کې لس تنه مړه شوي، خو بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوي لس واړه ملکی خلک دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یو شمیر خلکو د هغو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه چې د دوی په وینا ملکی خلک پکې وژل شوي دي، په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکو په دې ټینګار وکړ چې په دغو عملیاتو کې وژل شوي کسان وسلوال مخالفین دي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال وینشنګس خبریالانو ته وویل د سره رود ولسوالۍ د سیدانو په کلي کې دغه عملیات د هغو کسانو پر خلاف شوي دي چې په ناټو ځواکونو یې د حملې پلان درلود. هغه وویل له عملیاتو وروسته یوه اندازه وسلې او مهمات هم په ساحه کې نیول شوي دي. دوی وایي له عملیاتو وروسته سمدلاسه د محلي دولتي مسؤل او د سیمې پولیسو ته بلنه ورکړ شوه او هغه مهمات چې لاسته راغلي دي او هغه کسان چې وژل شوي دي وروښودل شول. په ساحه کې وسله موندل شوې یو اندازه مهمات هم ترلاسه شوی. شنگ زیاته کړ چې د ننګرهار والی او د امنی قومندان ته مخکله مخکې د عملیاتو په اړه خبر ورکړ شوی و. هغه همدارز ویل په ننګرهار کې په دې اړه د جمعې د ورځې مظاهره په سیمه کې د ځینو هغو کسانو لخوا تنظیم شوی و چې په دغو عملیاتو راضي نه و. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ناټو ځواکونو دغه عملیات غندلی دي او ویلي دي چې لس ملکي تنه پکې وژل شوي. په اعلامیې کې راغلي چې جمهور رئیس حامد کرزي د قربانیانو له کورنیو سره هغه مرضي ښودلې او امنیتي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ځانګړو مقرراتو د وضع کېدو له امله په پوځي عملیاتو کې ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو دغه ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. دوی وایي وسلوال مخالفین هم له دغې موضوع نه په ګټې اخیستنې سره وخت په وخت د خلکو د تحریک کولو هڅه کوي.
د افغان ولسمشر په امریکا کې له څلور ورځني سفر وروسته نن لندن ته ورسېد چې دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره خبرې وکړي او د صدارت مبارکي ورکړي. وروستي رپورټونه وایي چې ښاغلی کرزي له ډیوډ کیمرون سره کتنه کړې ده. ښاغلی کرزي په تیرو څلور ورځو کې د ولسمشر اوباما په شمول له امریکایي چارواکو پوځیانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور، د کندهار د راتلونکو عملیاتو، اداري فساد او له طالبانو سره د خبرو د احتمال په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو نوي وزیر واشنگټن ته تللی او د امریکا د باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په باب خبرې کړې. د موضوع تفصیل له اسمت سروان اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د څلور ورځني سفر په پای کې نن لندن ته رسیدلی چې د برتانیا د نوي حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی یو بیان سیامک هیروي برتانیا ته د ولسمشر کرزی د سفر د هدف په باب ازادي راډیو ته وویل.
دیشب سفر حامد کرزی رئیس جمهور اسلامي افغانستان از امریکا پایان یافت.
ولسمشر کرزی تیره شپه د امریکا سفر پای ته ورساوه او بریتانیا ته روان شو چې د دغه هیواد له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وویني او پر دوه اړخیزو اړیکو پر خبرو سربیره هغه ته د صدر اعظم مبارکي ووایي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ امریکا ته تللی او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د افغانستان په باب خبرې کړې دي. ویلیام هاګ د امریکا او بریتانیا په دوستۍ او اتحاد ټینګار وکاوه او د افغانستان په وړاندې د خپل حکومت پر ژمنو تاکید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ښاغلي هاګ سره لکتنی او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د افغانستان د ګډ ماموریت په اړه خبرې وکړي او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات په کار کې له نړیوال ټولنې سره د خپل هیواد ژمنې تازه کړي. میرمن کلینټن وویل
The United States and the United Kingdom are also firmly committed.
د امریکا متحده ایالات او انګلستان د افغانستان په ماموریت کې متحد دي او موږ د اداري فساد په ضد د افغان حکومت د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د هلو ځلو ملاتړ کوو.
Government and country.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر شاغلی ویلیام هاګ له امریکایي سیالي هیلری کلینټن سره لکتنې وروسته وویل د افغانستان مسأله د بریتانیا نوي حکومت لومړیتوب لري او دا خبره یې له میرمن کلینټن سره یاد کړه.
talked indeed about our joint effort in Afghanistan
مش په افغانستان کې د خپلو ګډو حلو ځلو په اړه خبرې وکړي. دا غو حلو ځلو په اړه چې مشتر اعظم ورته په خپل بهرني سیاست کې لومړی توبر کوي مش بن ناتو هغه ستراتیژي ته چې د لندن په کانفرنس کې پر موافقه شوه فرصت ورکړو او د بری په مقصد به املاتړ وکړو.
د بریتانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د مسئلې په څنګ کې د پاکستان په ګډون په نورو سیمه ییزو مسئلو هم خبرې وکړي. امریکا او بریتانیا د پاکستان حالات له نږدې څېړي او غواړي له دې هیواد سره خپل ګډ ملاتړ زیات کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی غواړي د افغان دولت په غوښتنه د سیلاب ځپلو خلکو په بیامش کولو کې مرسته وکړي. د دې ادارې یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې افغان دولت لومړی باید خپلې اړتیاوې او ضرورتونه جوت کړي. له نیلاب مبارز سره حمید مومن مرکه کړې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایند ډاکټر صاحب نیلاب مبارز اوس وس افغان دولت د هیواد په ځینو سیمو کې زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په خپل ملګري ملتونو دې غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکول غواړي؟
اوس د اولیه کومکونو د مرحلې نه موږ وتلی یو او د ریکوري مرحلې ته رسیدلی یو. په دغه مرحله کې قانون او تعامل دا ده چې د دولت لخوا ضرورتونه په ګوته شي او سروې شي او بشری ټولنې ته رهنمود ورکړل شي چې په دغه ځای کې مثلا داسې ضرورتونه شته دي او په بل ځای کې بل ضرورتونه شته دي. لاندې کبله ښاغلی رابرت واتکن چې د بشري کومکونو عمومي امحان کوونکی دی، دوی پخپله د ښاغلی عبدالکریم خلیلي د افغانستان د دولت سره د نمایندګۍ یو مجلس درلودل او د دوی نه دا غوښتنه وکړل چې ژر تر ژره موږ ته دغه رهنمودونه ورکړل شي چې ژر تر ژره اجراات وشي.
ډاکټر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې باید افغان دولت سروې وکړي او هغه زیانونه چې اوختلي په سیمه کې هغه باید لومړی جوت کړي. یعنې ستاسو د وینا مطلب دا ده چې ملګر ملتونه تیار دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي؟
همیش موږ تیار دي، مګر دوه مرحلې دي. یو اولیه کومکونو مرحلې دي چې هغه بشپړ شوي دي، ځینې مشکلات د شلترونو له کبله لا هم پاتې دی، دا د سړکونو د ویجاړېدلو له کبله ده او د دې مشکل د حل کولو دپاره موږ د هلیکوپټرونه کومک اخیستي، د دفاع وزارت کومک کړې ده، په همدې توګه اصاف کومک کړې ده. دا مرحله تقریبا په آخر کې رسېدلی دی. په بله مرحله کې چې ریکوري مرحله ده، باید چې دولت موږ ته ووایي چې څه رقم ضرورت لري چې د دغه ضرورت په اساس باندې دوی ته کومک وکړي.
یو نقطې ته تاسو اشاره وکړي، چون افغان دولت وایي چې دغه سیلابونو تقریبا شاوخوا شل ولایتونه ځپلي دي او لس زرو نه زیات کورونه یې ویجاړ کړي او تقریبا د مرګ ژوبلې شمېره هم دی لسلو نه زیات ښیي. په خپله ملګر ملتونه هم داسې ځان سره احصایه لري چې د زیانونو اټکل اندازه څومره ده؟
زموږ احصایه د دولت د معلوماتو پر بنسټ کړي او ځکه چې موږ د دولت تر رهبرۍ لاندې کار کوو د سیلابونو دپاره، یو غښتلی کمیټه ده. تاسو خبر یاست چې د دغې کمیټې رئیس خپله خلیلي صاحب دی.
یو مسله بله، تاسو څه اټکل کوئ چې آیا یوازې ملګر ملتونه به وکړی شي چې دغه اړتیاوې پوره کړي که نه د نړیوالې ټولنې یا نور مرسته کوونکو هیوادونو ته هم اړتیا ده؟
بیا هم وایم او هر کال موږ دا اشاره کړی دي چې ټول دولت او د بشري کومکونو چارواکي ټول سره یو ځای کار کوي، د خلیلي صاحب د مشرتابه تر اساس لاندې او د طبیعي حوادثو او غیر طبیعي حوادثو د کمیټې تر اساس لاندې ټول یو ځای کار کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویانا نیلاب مبارز و چې ویلې افغان دولت په غوښتنه به د سلاب سپل خلکو په بیامش کولو کې مرسته وکړي. خبری مجله اوري. د افغان خويندو یون ټولنې په کابل کې د خپل فعالیت په دوهمه کلنې غونډه کې د ولسی جرګې پر روانو انتخاباتو کې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. دغه ټولنه چې تر دوشنبه پورې به غونډه روانه وي، له افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ولسی جرګې کاندیدو میرمنو ته د کمپاین لپاره ډاډمنه امنیتي فضا رامنځته کړي. په دې اړه نور حال د زکی غیاسی په ریپورت کې.
د ولسی جرګې په روانو انتخاباتو کې د کاندیدو ښځو پر وړاندې امنیتي ستونزې هغه مسأله وه چې د افغان خویندو یون په دوهمه کلنۍ غونډه کې ورباندې بحث وشو. یو شمېر ښځو چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي وو او په دې درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی وو، وویل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت کړکېچنوالی په ځانګړې توګه په لرې پرتو ولسوالیو کې هغه اساسي ستونزې دي چې په روانو انتخاباتو کې به د دوی د کمپاینونو مخه ډب کړي. د افغان خویندو یون د ټولنې مشر مایره حقمل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې ترڅنګ ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدو میرمنو پر وړاندې یو بل لوی ستونزه د سیمه ییزو قومندانانو او سیاسي ګوندونو لخوا د ځینو کمزورو کاندیدو اشخاصو ملاتړ دی چې دوی ته د هغوی لخوا بیلابیلې ستونزې پیدا کیږي.
هغه ستونزې چې په راتلون انتخاباتي ټاکنو کې د ښځو په مخ به موجود وي امنیتي ستونزې دي او د بل خلنه اساسي مشکل دا دی چې د دوی په مقابل کې قومندان صاحبان مثلا موجود دي، نور تنظیمونه شته دي، سیاسي حزبونه شته دي چې خصوصا دغه چالش یا مشکل بیا زیاتره مستقل خویندو ته دی. یو حزب چې شوی دی او د دې په مقابل کې یو داسې خور کاندیدا کړی دی چې هغه نه تعلیم لري، نه تحصیل لري، نه نفوذ لري، ولې د یو سیاسي ګوند لخوا یا د سیاسي تنظیم لخوا هغه حمایت کوي او بیا نور خارجي کړی چې هغه حمایت کوي.
د ولسی جرګې انتخابات چې ټاکل شوی د وګی میاشتې په 28 منټه تر سره شي، 2900 کسانو ځانونه کاندید کړي چې په دې ډله کې 300 څخه زیاتې ښځې دي. د ولسی جرګې دوهم پړاو ته یو شمیر کاندید خځوی روانه نامنی او اقتصادي کمزوري هغه اساسي عامل دي چې د دوی پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دغه مېرمنې وایي د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی لرې پرتو ولسوالۍ ته د خپل ځان د ملاتړو د جلب لپاره لاړې شي، ځکه د امنیت د نشتوالي له امله دوی ته آن د مرګ ګواښونه هم کېږي. په دې اړه مېرمن فریده وایي: ولسی جرګې ته یو شمېر کاندید مېرمنې په دې اندي چې دولت د دوی د ستونزو د هواري توان لري. دوی وایي غوره به دا وي چې امنیتي ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی وکړه شي چې پکې خپل مبارزاتي سیالۍ پر مخ بوزي. خو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکو ویلي دي چې دوی له نړیوالو امنیتي ځواکونو سره په داسې یو امنیتي پلان کار کوي چې وکړای شي د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
د تعلیمي پروګرامونو د تبادله د ګډونوالو موسسو په نوښت د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د مالی برخې د پیاوړتیا په هدف یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې په کې لسګونو استادانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو برخه درلوده. له اجمل تورمن په دې اړه تفصیل اورو.
د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د مالی برخې د پیاوړي کولو په هدف په کابل کې د جوړ شوي یو ورځنی سیمینار ګډونوالو د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف د مالی خپلواکۍ غوښتنه کوله. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال محمد عثمان بابری رسنیو ته وویل چې د مالی وزارت لخوا دوی ته کافي بودیجه نه ورکول کیږي، له همدې امله په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو کیفیت د تمې په اندازه نه دی.
یک نظام جامع تحصیلات عالی و پیشرفته در هر کشور
دی. وی په هر هیواد کې د لوړو زده کړو یو جامع او پرمختللی نظام دا ایجابوي چې تحصیلي ادارو ته اکاډمیک خپلواکي ورکړل شي. که څه هم اوسنی قانون یو څه خپلواکي ډیپارټمنټونو پوهنځیو او پوهنتونونو ته ورکړي، خو دا کافي نه ده. ډیره مهمه موضوع د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د مالی برخې پیاوړي کول دي. اوس مهال زموږ د ټولو تحصیلي ادارو بودیجه د دولت لخوا ورکول کیږي چې دا نه کافي ده او نه منطقي. د ښاغلي بابری په وینا په کار ده چې دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې خپل عایدات په خپله مصرف کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یونان او ترکیه چې له مودو راهیسې سره سیالي او خصومت درلودو موافقه کړې چې د خپل منځي روابطو د ښه کولو لپاره کوشش وکړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له لسو وزیرانو او اتیا نورو سوداګرو سره د اتن لیدنه وکړه. سلطان محمد سرور په دې اړه د آزادی رادیو د خبري څنګه ریپورت اوروي.
د ترکیه صدر اعظم له یونانه په یوې نادرې او غیر متوقع لیدنې کې د دواړو هیوادونو د کابینو د لومړۍ ګډې غونډې مشري وکړه. یونان او ترکیه له مودې راهیسې خصومت او سیالي درلوده او په تیرو 500 کلونو کې څو ځلې جنگ ته سره نږدې شوي وو. د ترکیه صدر اعظم او د ده ملګري هیئت له یوناني مشرانو سره څه د پاسه شل تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه د انرژۍ، ګرځندوی او د ترکیه له لوري د غیر قانوني هجرت د مخنیوي او په ګڼو نورو برخو کې همکاریو ته شاملېږي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریوس وویل د هغو تړونونو شمیر او عمق چې دواړو خواوو لاسلیک کړل د دغې لیدنې تاریخي اړخ څرګندوي. د خپل هیواد د ترکیې د صدر اعظم او ملګري هیئت سفر یو زړور ګام او ابتکار وباله. ترکیه او یونان سره له دې چې زمونږ په اړیکو کې تغییر او اختلافات شته او کېدای شي له همدې امله هم مسؤلیت او اړتیا لري چې په خپل منځ کې د تفاهم او همکاري ریښې پیدا کړي چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو روابط بشپړ عالی شي. بلخوا د ترکیه صدر اعظم وویل چې نږدې همکاري کېدای شي په مالی برخه کې پیل شي. تېر کال د دواړو ګاونډیو هیوادونو سوداګري تبادله 2.6 میلیارد ډالر وه، خو وړم کال دغه تبادله 3.4 میلیارده وه. اردوغان وویل چې دغه ارقام کافي نه دي، د مونږ ترمنځ سوداګري تبادله ښایي 5 میلیارد یورو ته ورسیږي او مونږ امکانات لرو. د ترکیې صدر اعظم یونان ته له سفر مخکې خپل گاونډي هیواد ته د وسلو د یوې معاملې وړاندیز هم کړی و چې په نتیجه کې د ده په نظر کېدی شي د یونان لګښتونه چې سخت پوروړی دی کم شي. د ترکیې صدر اعظم وروسته له دې دا خبره وکړه چې اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق د دې لپاره چې یونان له افلاسه وژغوري دغه هیواد ته د 110 میلیارد یورو بسپنه ومنله. د یونان حکومت د دغې مرستې ترلاسه کولو په ترڅ کې سخت اقتصادي مقررات وضع کړل، په خلکو یې مالیه زیاته او مصارف کم کړل چې په نتیجه کې یې په تیرو څو اونیو کې ګڼې ولسي مظاهرې وشوې. د یونان اوسنۍ اقتصادي پریشانی هغو ستونزو ته ورته ده چې ترکیه په 2001 کال ورسره مخامخ شوه او د نړیوال وجهي صندوق په مرسته ترې وژغورل شوه. له یونانه د ترکیې د صدراعظم او ملګري پلاوي د لیدو په پای کې دواړو هیوادونو په ګډې اعلامیې کې په خپلو روابطو کې دغه پرمختیا یو لوی ګام وګڼه. ترکیه او یونان هیله مند دي چې هر کال دا ډول ګډې غونډې ولري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری شپګنی می بچی کی دن کی دی د نن وځي د ورستې خبری مجلې د وړاندې کول لپاره امید مرزمان په سټوډیو کې ده.
بله، با عرض سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و در این جریان از خبرهای تازه افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها سفر رئیس جمهور افغانستان به لندن قرار داره. گزارش ها و مطالب دیگه جالب هم در می برنامه داریم، اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها سرویس خبری این ساعت با جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن ملاقات کرد. در نتیجه دو عملیات جداگانه در شمال و جنوب افغانستان 19 تن از طالبان مسلح کشته شدند و ایران حکم اعدام 6 تن از مخالفین فعال در آن کشور را تایید کرده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ملاقات امروزشان روی تقویت همکاری ها میان کابل و لندن توافق کردند. به گفته مقامات، کامرون در این ملاقات از تعهد کشورش برای باثبات سازی افغانستان سخن گفته است. سخنگوی دفتر کامرون میگوید صدر اعظم بریتانیا از ملاقات با کرزی در محل اقامتش موسوم به چکرز ابراز خرسندی کرد. حامد کرزی نخستین رهبر جهان است که پس از تعیین شدن کامرون در این مقام با وی دیدار کرد. آقای کرزی بعد دنبال سفر 4 روز از واشنگتن و دیدار با مقامات ارشدان کشور وارد بریتانیا شد و قرار است فردا به افغانستان بازگردد. مقامات میگویند در نتیجه دو عملیات جداگانه در شمال و جنوب افغانستان 19 تن از طالبان مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. جاوید بشارت سخنگوی والی بغلان امروز گفت نیروهای افغان و ناتو به روز جمعه عملیات را در ولسوالی دهنه غوری این ولایت راه اندازی کردند. به گفته او در این عملیات 9 تن از شورشیان کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. او زخمی شدن دو پلیس را نیز تایید کرد. درک تحول جداگانه داوود احمدی سخنگوی والی هلمند میگوید در عملیاتی که در ولسوالی سنگین این ولایت صورت گرفت 10 تن از طالبان مظنون کشته شدند. با گفته او در این درگیری به نیروهای مشترک افغان بین المللی آسیب نرسیده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش گروه نظارت بر بحران بین المللی را رد کرده که در آن از احتمال فروپاشی اردوی ملی افغان هشدار داده شده است. در این گزارش که بر روز چهارشنبه هفته گذشته نشر شد، هشدار داده شده که فساد اداری و اختلافات در صفوف اردوی ملی افغانستان به حد زیاد است که این مسئله باعث از هم پوشیدن این اردو خواهد شد. اما وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته که در این گزارش گروه نظارت بر بحران بین المللی به صورت واقع بینانه به توضیح مسائل پرداخته نشده است. شماره از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور نگران هستند. این زنان که امروز در یک نشست در کابل حضور یافتند، از نهادهای مسئول با جدیت خواستند تا فضای را برای زنان نامزد در انتخابات مساعد کنند که آنها بتوانند بدون کدام تهدید امنیتی به مبارزات انتخاباتی ایشان بپردازند. نازدانا پکتیاوال یکی از این نامزدان:
مشکلات عمده‌ای که داریم، اگه ما هر چقدر کمپاین هم کنیم امروز زنها گپ بزنیم، زنها قدرت استفاده کارت خود را دارن.
پیش از این مقامات امنیتی افغان بارها اطمینان دادند که به خاطر مسئولیت کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهند کرد. کمیسیون بررسی تختیهای رسانه‌ای در افغانستان از مسئولان تمامی رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری یک بار دیگر خواسته تا در نشراتشان منافع ملی کشور را در نظر بگیرند. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز در یک نشست خبری گفت اعلامیه اخیر کمیسیون بررسی تختیهای رسانه‌ای در خصوص نشرات رسانه‌ها نشان دهنده وحدت نظر میان اعضای این کمیسیون بوده و با در نظر داشت حفظ منافع ملی افغان‌ها ترتیب شده است. به دنبال یک رشته تظاهرات گسترده در کابل و پاره شدن تصاویر رهبران ایران، کمیسیون بررسی تختیهای رسانه‌ای از تمامی رسانه‌ها در کشور خواست تا از نشر مطالبی که باعث خدشه‌دار شدن روابط افغانستان با کشورهای همسایه می‌شود خودداری کنند. تعداد از اتحادیه‌های خبرنگاران این درخواست را خلاف آزادی بیان در کشور خواندند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. ایران حکم اعدام 6 تن از مخالفین فعال در آن کشور را تایید کرده است. عباس جعفری، دولت آبادی، چارنوال تهران میگوید که این 6 تن به خاطر تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایران بازداشت شده بودند. هر 6 نفر به عضویت در حزب مجاهدین خلق ایران متهم هستند. به گفته آقای دولت آبادی، 3 تن از این افراد در جریان تظاهرات مخالفین که در روز عاشورا صورت گرفت بازداشت شدند و پیش از این 3 تن دیگر در ماه بر گرفتار شده بودند. مقامات ایرانی در هفته‌های بعد از انتخابات آن کشور و اعتراض‌های گسترده در حدود 4000 تن را به شمول خبرنگاران و سیاستمداران اصلاح طلب بازداشت کردند. به دنبال درگیری‌های شدید روز جمعه میان طرفداران رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیوف و حامیان اداره موقت آن کشور، اوضاع شهرهای قرقیزستان امروز آرام بود. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه درگیری‌های روز جمعه در شهرهای جلال‌آباد، اوش و بدکین 1 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. روزا آتونبایوف، رئیس اداره موقت قرقیزستان، به روز جمعه گفت مسئولین خشونت‌های اخیر در آن کشور مجازات خواهند شد. تاکتیک های ما طور خواهد بود تا آنها را زنده دستگیر کنیم. تمامی آنهایی که در آن ساختمان ها حضور داشتند و کسانی که تصمیم گرفتند تا علیه مردم بجنگند، کسانی که به سوی مردم تیراندازی کردند، آنها قطعا به محاکمه کشانده خواهند شد. بخش قرقیزی رادیو آزادی گزارش میدهد که حسین صدیقوف، لویدریسیز در حکومت باقیوف و اسحاق مسالیوف، رهبر حزب کمونیست قرقیزستان، به خاطر سازماندهی خشونت‌های اخیر در جنوب آن کشور از شهر بشکک گرفتار شدند. وکیل مدافع یک آموزگار فرانسوی در ایران که به جاسوسی در جریان انتخابات پارسال آن کشور بازداشت شد گفته است که موکلش فردا براحت خواهد گرفت. محمد علی مهدوی ثابت به خبرگزاری رویترز گفته که قضیه کلوتل دی رایس با پایان رسیده است. رئیس که با ضمانت از زندان رها شده و در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد، با سهمگیری در توطئه‌های غربی به خاطر بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران پس از انتخابات 12 جون پارسال متهم است. قضیه بازداشت وی تنش‌ها میان ایران و فرانسه را افزایش داده است. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، در یک صحبت تلفنی با دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، توافق کرده که برای بهبود روابط مسکو و لندن کار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کرملین پخش شده، مدودف با دیوید کامرون به خاطر تعیین شدنش به عنوان صدر اعظم بریتانیا تبریکی گفته است. روابط بریتانیا و روسیه در سال 2006 میلادی به دنبال مرگ اسرارآمیز الکساندر لیتوینکو در بریتانیا دچار تنش شد. لیتوینکو یکی از منتقدین کرملین و کارمند سابق اداره استخباراتی FSB روسیه بود. صدر اعظمان ترکیه و یونان گفتگوهای دروزه‌شان را درباره تقویت روابط به پایان رساندند. رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه و همتای یونانیش جورج پاپ اندریو، امروز با عنوان آخرین مرحله سفر اردوغان به آتن در دعوت رسمی نان چاشت با هم شرکت کردند. گفتگوهای روز جمعه مقامات ارشد این دو کشور عضو ناتو روی افزایش روابط تجارتی، کاهش اسلحه و تلاش‌ها به منظور کاهش تنش‌ها متمرکز بود. و اردوی تایلند، یک منطقه مرکزی شهر بنکاک، پایتخت این کشور را به عنوان ساحه درگیری‌هایی که زندگی‌ها را تهدید می‌کند تعیین کرده است. این اعلان در حال صورت گرفت که تظاهرات ضد حکومتی این منطقه را مسدود کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نشانه‌هایی از اخطار اساکر این کشور به خاطر تیراندازی بالای تظاهرکننده‌ها پخش شده است. با آغاز درگیری‌های مسلحانه میان هر دو جانب تا حالا حداقل 16 تن کشته شدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و حالا تحولات اقتصادی و رویدادهای ورزشی با احمد جعفر احمدی.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایالات متحده آمریکا روز گذشته میزبان دیدار شماری از تاجران افغان و تعدادی از اعضای کابینه این کشور بود. این اتاق با انتشار اعلامیه گفته است که در این دیدار راجع به مسائل وابسته به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت شده است. در این دیدار وزرای مالیه، معادن، زراعت و تجارت حضور داشتند. این نشست در حاشیه دیدار رئیس جمهور کرزی از ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. یک نمایشگاه از صنایع دستی زنان در کابل افتتاح گردیده است تا بتواند برای محصولات زنان بازاریابی کند. خبرگزاری پژواک گزارش داده که در این نمایشگاه که در هتل کابل سیرینا برگزار گردید، محصولات تولیدی زنان از 60 دستگاه تولیدی و مجتمع های زنان به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه از سوی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان راه اندازی گردیده است. زنانی که محصولاتشان را به این نمایشگاه آوردند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه ها میتواند میزان راه یافتن محصولات زنان را به مارکت ها بیشتر بسازد. ولسی جرگه افغانستان 4 تن از ورزشکاران افغان را که به تازگی در مسابقات بین المللی مردان آهنین از منگولیا مدال و کپهایی را به دست آوردن مورد ستایش و تقدیر قرار داد. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان خبر داده است که محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه قهرمانی این ورزشکاران را در میان ورزشکاران 46 کشور جهان افتخار بزرگی برای افغانستان دانسته و از پیشرفت‌های ورزشکاران در سایر عرصه‌ها نیز قدردانی کرده است. و رقابت‌های فوتبال در ولایت میدان وردک آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان با نقل از عتیق الله حقبین عامر ورزشی ولایت میدان وردک خبر داده است که این رقابت ها به هدف انتخاب بهترین فوتبالران و تیم منتخب این ولایت را اندازی گردیده است.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 6:40 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در لندن با صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. یک سروی تازه نشان می‌دهد که افغانستان در میان 180 کشور دومین کشور است که بیشتر از دیگر کشورها در آن فساد اداری وجود دارد. سرازیر شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه یافته و تلفات را نیز در پی داشته است.
قریه کابل اینا می رسیل بیار به حد زیاد برده بودن اینا می جهستیم پیلن هیچ امکانات نداریم.
در این حال سازمان ملل متحد میگوید تلاش‌هایش به هدف کمک رسانی به آسیب دیده‌ها جریان دارد. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگه ما امید مرزبان شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و همکارم در بخش تکنیک مانع امیرزای هم به شما سلام میرسانم. رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ملاقات امروزشان روی تقویت همکاری ها میان کابل و لندن توافق کردند. به گفته مقامات کامرون در این ملاقات از تعهد کشورش برای باثبات سازی افغانستان سخن گفته است. حامد کرزی نخستین رهبر جهان است که پس از تعیین شدن کامرون در این مقام با وی دیدار میکند. جزئیات بیشتر در گزارش قادر حبیب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن ملاقات کرد. کرزی در پایان دیدار 4 روزه از واشنگتن عازم لندن شد. دیداری که در روابط میان افغانستان و ایالات متحده مهم و تا 8 سال گذشته بی سابقه خوانده شده. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت قرار بود رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون روی تجدید همکاری های بریتانیا با افغانستان گفتگو کنند. وی گفت همکاری های زیاد میان افغانستان و بریتانیا و مشترکات در همکاری های میان سه کشور افغانستان، بریتانیا و آمریکا وجود دارد.
مسئله اساسی اما تجدید روابط میان افغانستان و بریتانیا. ما همکاری های دراز مدت و کوتاه مدت هم با بریتانیا داشتیم. در بسیاری مسائل مشترکات بین ایالات متحده آمریکا، انگلیس و افغانستان
وجود داره که از سه کشور میتونن با هم همکاری های نزدیک بیشتر داشته باشن در رابطه با از بین رفتن تلفات ملکی، در رابطه با مو کشت مخدر و فعالیت مثمر در عرصه ساختن زیربنای افغانستان.
همچنین ویلیام هگ وزیر خارجه حکومت جدید محافظه‌کار بریتانیا تحت رهبری صدر اعظم جدید دیوید کامرون در اولین ملاقات رسمی خود با هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در واشنگتن بر تعهدات حکومت جدید بریتانیا در قبال افغانستان تمرکز نمود و ای گفت موضوع افغانستان برای حکومت جدید این کشور در اولویت قرار دارد. او گفت در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا این موضوع مکرراً مورد بحث قرار گرفت.
ما درباره تلاش های مشترک خود در افغانستان صحبت کردیم، تلاش هایی که صدر اعظم ما آن را در اولویت سیاست خارجی کشور ما قرار داده است. در اینجا ما به استراتژی یعنی استراتژی ناتو طوری که در کنفرانس لندن موافقه شد فرصت خواهیم داد و از آن حمایت خواهیم کرد تا به پیروزی برسد.
هیلری کلینتون گفت ایالات متحده و بریتانیا به ماموریت ناتو در افغانستان متحد می باشند و از تلاش های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک حکومت باثبات حمایت می کنند. به دنبال ایالات متحده، بریتانیا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. حدود 10,000 سرباز این کشور عمدتاً در ولایت هلمند مستقر هستند. بر اساس گزارش ها سال گذشته 108 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ملاقات امروزشان روی تقویت همکاری ها میان کابل و لندن توافق کردند. آقای کرزی به دنبال سفر 4 روزه از واشنگتن و دیدار با مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا وارد بریتانیا شد و قرار است فردا به افغانستان برگردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک سروی تازه نشان می‌دهد که افغانستان در میان 180 کشور دومین کشور است که بیشتر از دیگر کشورها در آن فساد اداری وجود دارد. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
از جمله 180 کشور، افغانستان دومین کشور است که فساد به بیشترین حد در آن وجود دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد که در ماه جنوری سال جاری میلادی به نشر رسید، در سال 2009 میلادی به صورت مجموعی مردم افغانستان 2.5 میلیارد دلار آمریکایی را رشوه پرداختند که 1/4 عایدات ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، طبق سروی سازمان ملل متحد که از طریق آن با 7600 نفر مصاحبه صورت گرفته، فساد اداری بزرگترین نگرانی مردم افغانستان است. ولی فساد اداری یگانه پدیده‌ای نیست که در افغانستان بدتر شده است. طبق گزارش اداره حسابدهی آمریکا که یک هفته قبل از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا نشر شد، در سال 2009 به طور مجموعی 21,000 عمله بالای قوای آمریکایی و ناتو صورت گرفت. یعنی در مقایسه با سال 2008 عملات 75% در این کشور افزایش یافته است. علاوه بر این، طالبان مسلح در اکثریت از 34 ولایت افغانستان حکومت موازی را ایجاد کردند. در این حال قبل از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، پنتاگون گزارش را به نشر رساند و در بخش آن گفته شده است که طالبان سال 2009 را موفق ترین سال برای خود تلقی می کنند. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا، از تغییر در بخش فساد اداری طفره صورت می گیرد و اراده سیاسی به خاطر کاهش این پدیده مشکوک به نظر می رسد. آنچه آژانس خبررسانی رویترز نوشته، گیلاس افغانستان در بهترین حالت نیمه خالی است. ولی این چیزی نیست که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور در جریان سفر رئیس جمهور کرزی توصیف کردند. با گفته رئیس جمهور اوباما، مشکلات در افغانستان وجود داشت ولی به صورت کل پیشرفت صورت گرفته است. به همین ترتیب با گفته خانم کلینتون، پیشرفت‌ها در افغانستان واقعی است. در رابطه به موضوع رویترز دو سوال را مطرح می‌کند. اول، آیا این طرز دید دو رهبر با فریب و چشم مواجه است یا نسخه قرن 21 است که گویا در آخر تونل روشنایی را می‌بینیم؟ مقوله‌ای که در جریان جنگ با ویتنام به خاطر به دست آوردن قلب مردم آمریکا مطرح می‌گردید. دوم، آیا این طرز دید شناخت ناوقت از واقعیت است که حالا اوباما با کرزی گیر مانده و صرف نظر از اینکه رئیس جمهور کرزی تا چه اندازه فاقد اعتماد است، باید با وی ساخت؟ بنوشته رویترز، سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا نزدیک بود فسخ گردد و دلیل آن عکس العمل وای در برابر زخم زبان رهبران آمریکایی و غربی بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. البته روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. شماری از نمایندگان مردم در ولسوالی جرگه گفتند که در عملیاتی که از طریق که توسط قوت‌های خارجی در ولسوالی سرخرود ننگرهار صورت گرفته، غیر نظامیان تلف شدند. نمایندگان ننگرهار گفتند که در اکثر این عملیات‌ها که تلفات ملکی را به بار می‌آورد، هماهنگی با قوت‌های افغان بین‌المللی وجود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزیه احسان از کابل.
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار عملی شدن جدی شیوه هایی هستند که بتواند به این مشکل به صورت واقعی نقطه پایان بگذارد. شماری از نمایندگان مردم به خصوص از ولایت ننگرهار به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند که عدم توجه جدی برای جلوگیری از تلفات ملکی و عدم هماهنگی لازم در میان قوت‌های خارجی و افغان کشتار غیر نظامیان را به همراه دارد. عطاولا لودی نماینده ننگرهار در ولسی جرگه در این مورد میگوید:
کم عملیات چی پرونش پاد سرخود
در عملیاتی که شب گذشته در ولسوالی سرخرود در منطقه سیدان از طریق قوای ائتلاف صورت گرفت و در آن تعدادی از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند، ما را زیادتر متاثر کرده است. ما به تکرار از دولت می‌خواهیم و خواسته‌ایم تا در این زمینه تصامیم جدی اتخاذ شود، وگرنه تکرار این عمل باعث به وجود آمدن زمینه برای قیام مردمی خواهد شد. علت اساسی این تلفات عدم هماهنگی با قوت‌های افغانی است و این عملیات‌ها به صورت خودسر و مستقلانه انجام می‌شود.
شماری از مردم ننگرهار نیز گفتند که در عملیاتی که شب گذشته توسط نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در ولسوالی سرخرود ننگرهار به اجرا گذاشته شد، تعدادی از افراد ملکی تلف شدند، اما قوت‌های خارجی گفتند که این عملیات برای سرکوب مخالفین مسلح در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید هیئتی را به منطقه فرستاده است تا در مورد چگونگی این عملیات و اعتراضات مردم تحقیق کند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
معلومات ابتدایی که پیش ما وجود داره اون معلومات رو نمیتونیم نشر بکنیم چون به تحقیقات ما ضربه وارد میکنه. ما برای نتایج تحقیقات معطل میشیم تا نتایج واضح شه و بعد از اینکه نتایج رسید او را رسما اعلان بکنیم که آیا عملیات هماهنگ بود. اگر هماهنگ بود با کدام قوت‌ها بود و در عملیات کدام نیروها اشتراک داشتن، اهدافی را که مورد هدف قرار دادن آیا نظامی بوده یا ملکی بوده، اینی ابعادی است که همه زیر حیات بررسی میکنه.
صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار همچنان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی نیروهای آیساف به روز جمعه تظاهرات اعتراض آمیز را راه اندازی کرده بودند. تلفات افراد ملکی در عملیات های نظامی در اکثر موارد در عملیات قوت‌های خارجی رخ داده است و بارها مردم افغانستان با راه اندازی تظاهرات و گرد همایی ها این حادثات را محکوم کرده و خواهان جلوگیری از ادامه این حادثات شدند. اما با این که رهبران قوت‌های بین‌المللی و مقامات حکومتی افغانستان از تلاش‌های جدی برای پایان دادن به تلفات ملکی سخن زدند، تا کنون راهکار روشنی در این راستا وجود ندارد. نارضایتی‌ها در حالی از تلفات ملکی در عملیات‌های نظامی در حال افزایش است که همکنون عملیات برای سرکوبی مخالفین مسلح در بغلان آغاز شده و ادامه دارد و قرار است عملیات دیگری در ماه جون در قندهار آغاز شود.
شماری از باشندگان ولایت پکتیا خواهان آغاز کار اعمار بند برق در این ولایت شدند. آنها میگویند با اعمار این بند برق مشکلات آنها در زمینه کمبود آب آشامیدنی و توسعه زراعت و برنامه‌های انکشافی زراعتی رفع خواهد شد. تفصیل این موضوع در گزارش از حمید پژمان از کابل.
با دنبال درخواست‌های مکرر باشندگان ولایت پکتیا انتظار می‌رود کار ایمار بند برق مچلغو در این ولایت آغاز گردد. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید با کمک 28 میلیون دلار از بودجه وزارت انرژی و آب کار عملی این پروژه تا یک ماه دیگر آغاز یابد. شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان در مورد برادی آزادی چنین توضیحات داد.
بنده مچلکو یکی از بنده های است که توسط وزارت انرژی و آب مطالعات اقتصادی تکنیکی از این تکمیل شده که البته ما چون یک دفعه ایره ما به اعلان داده بودیم، خوشبختانه حال مجددن کمپنی ها دوباره بیت کردن. ارزیابی تکمیل است به طول هفته که وزیر سرمالیه و حکیمه که پروژه را تصویب میکنن کمپنی را انتخاب میکنن و انشالله میتونم بگویم که تا یک ماه دیگه قرارداد امضا میشه و کار آغاز میشه.
بنده برق مچلکو در ولایت پکتیا یکی از مهمترین پروژه های تولید برق در افغانستان است که سروی ابتدایی بند برق در زمان سردار محمد داود خان آغاز شد، ولی با آغاز جنگ های دراز مدت در افغانستان کار امار این پروژه نیز به مانند ده ها پروژه دیگر به تحویق افتاد. اما باشندگان ولایت پکتیا مکررن خواستار امار این بند برق هستند. حاجی رحیم و عزیز دل دو تن از باشندگان ولایت پکتیا تقاضایشان را در زمینه امار این بند برق چنین مطرح کردند.
در دومره وقت به دی بند بندی تیر سو دا مزدی راوڑا بجلی و لگاو دا وکا و دا وکا دا بند ولی نجوری دیدین آخیر تو جور سو سخو پکتیا خوم یه ولایت افغانستان دا مسیران ولی دیسی که
دی مچرخو بند نمگدن خواهوری در چی دا اسمال خان وایی چی دا امونیت نستا مچرخو انتا امونیت والا که پارمیستان کمی قردی سی بخفل بانی واده کرده دا بین که پیشیم را خیدیال پس ارلای مکتوایی چی دا بند جورو دا طول مزکر دیو گون لندی کیجی بری ولایتو تا برکو شوری کیجی.
همدترین عمل تأخیر در اجرای این پروژه ها و برخی از پروژه های دیگر مشکلات امنیتی در افغانستان بوده است. اما روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا در گفتشنده با رادیو آزادی گفت آنها در جهت حفاظت از پروژه های عمل منفعت در پکتیا آمادگی کامل دارند و در صورت امار بند برق مچلغو تامین امنیت این بند برق را نیز با عهده خواهند گرفت.
الحمدلله نسبت به سایر ولایت افغانستان، سایر ولایت مرزی افغانستان، امنیت ولایت پکتیا قناعت بخش است و این هم امتیازش به تمام اقوام شریف پکتیا، مجاهدین پکتیا و علمای پکتیا میرسه و ما ایمان داریم که مردم شریف پکتیا همه قسم تقاضای امار بنده میکنند، امنیتشان هم تامین میشه.
گفته شده با امار این بند برق 45,000 هکتار زمین در ولایت پکتیا سیراب میشود و حدود 700 کیلووات برق نیز با امار این بند برق به دست می آید. مقامات ولایت پکتیا می گویند ظرف چند سال گذشته کار عملی 1800 پروژه امرانی و ساختمانی در این ولایت آغاز شده و حدود 200 پروژه به پای اکمال رسیده است که باشندگان محل تامین امنیت این پروژه ها را به دوش دارند.
از پیام های شما
قریه کوک اینمی رسیل شهر به حد زیاد برده بودن اینمینجا هستیم پیلن هیچ امکانات نداریم. شورای ولایتی وکیل ما کتما از 4,000 بودجه آورده بود اینمی را کار که در هستیم و خود از کوک از دو قریه تقریبا 200 نفر است اینمینجا کار میکنیم که اینمی قشلقه را برده را هست که اینمی جلو امیره میگیریم پیلن. از جمله 19 قریه تقریبا 15 قریه خساره بسیار زیاد رسنده.
سلام علیکم، یعقوب عملی هستم از ولایت غور و بسوالی نعل سرجنگم. در اثر بارندگی سیلاب مدخش جاری گردیده در ساحه ما، علاوه از این که تلفات مواشیر و زمین های زراعتی را 50% تخریب نموده، سربند یاب تقریبا 7 قریه و یک مکتب از آن از آب آن استفاده میکرد کاملا تخریب گردیده و از بین رفته. اگر مؤسسات یا دولت مردان همکاری نکند، اهالی این قریه ها که عبارت از سفیدریک، سریدشت، قلعه شهر بالا و پایین، طلب کشته ها دهن غارک و تکته ها کاملا زراعتشان خشک کرده و مردمی بینوا دست به کد زده آواره میگردد. شما خواهشمند فریاد این مظلومین به گوش دولت مردان رسانیده تشکر میکنیم.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین و امروز سخنگوی یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد به افغانستان همچنان گفت که تلاش ها برای کمک رسانی به این آسیب دیدگان این سیلاب ادامه دارند و شما هم میتونین پیام ها و سخن های خود را از طریق پیام های تلفنی با ما در میان بگذارین. ما هم کوشش میکنیم که در فرصت مناسبی پیام های شما را پخش بکنیم. و اکنون هم به رویدادهای جهان سر میزنیم. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه گفته است تعزیرات جدید بالای ایران محتمل است. مدویدف گفته است وی شک دارد که تلاش های همتای برزیلی وی به خاطر میانجیگری بر مسئله هسته ای ایران موفق شوند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
معمولا روسیه موقف ایران را در برابر غرب به خاطر پروگرام اسیان کشور حمایت کرده است، ولی اعلام رسمی رئیس جمهور روسیه مبنی بر تعزیرات احتمالی جدید بالای ایران نمیتواند در تهران خوب تلقی گردد. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه که دیروز در کنفرانس مطبوعاتی قصر کرملین سخنرانی میکرد گفت تلاش های لولا دا سالوا و امتای برازیلی وای به خاطر میانجیگیری به خاطر برنامه اسیه ایران موفق نخواهد شد. مدویدوف در مورد چنین میگوید:
Я очень рассчитываю на то, что миссия президента Бразилии закончится успехом.
از اونجایی که دوست من رئیس جمهور برزیل یک شخص خوشبین است، من هم خوشبین خواهم بود و چانس آن را 30% می‌بینم.
Принятием известных решений в рамках Совета безопасности.
قبل از سفر دیپلماتیکش به ایران، لولا دا سالوا رئیس جمهور برزیل به روز جمعه از مسکو دیدن کرد. سالوا تلاش خواهد کرد تا تهران را قناعت دهد تا مواد سوخت اسیری خود را به کشور دیگر بفرستد. توافقی که تهران در گذشته گفته بود آن را در نظر گرفته است. مدویدوف گفته است امتای برزیلی وای ماموریت جدی را پیش روی خواهد داشت. زمانی که در مورد اندازه چانس موافقت از 1-10 از رئیس جمهور برزیل پرسیده شد، در جواب گفت 9.9. در این حال واشنگتن شک دارد که تهران قادر به جلوگیری از تعزیرات بیشتر باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه گفت تا زمانی که دور چهارم تعزیرات بالای ایران اعمال نگردد، تهران پاسخ جدی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد برنامه اسیریش نخواهد داد. کلینتون در مورد میگوید کشورش در تلاش است تا توافق را در مورد تعزیرات جدید بالای ایران ایجاد کند. خانم کلینتون میگوید کشورش با بریتانیا و سایر شرکا در مورد قطعنامه جدید شورای امنیت کار میکند تا ایران نتایج جدی را به خاطر عدم تعهدات بین‌المللی خود تجربه کند.
رادیو آزادی. وایستای سرسیدیم به پایان این مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای شما را به خداوند میسپاریم و شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم. ساعت 7 فردا صبح چشم برایتان خواهیم بود.